واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یو څه یم تاسو ته د وخت خبرونه اوري په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي په یو اعلان کې په دغه هواد په پایتخت اسلام آباد کې په لاریونونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه دغه هواد د چارواکو په سرګندورو اندېښنه خولې ویلې دي چې د سرګندونې کې د شید افغان کډوالو د زورونې دیونوي پړاو د پیل سبب شي د دغه سفارت لخوا د شنبې د ورځې نه وخته په یو خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا په تنظیم شو لارینونو کې د افغان کډوالو ګډون په اړه د پاکستاني چارواکو ورستیو پر لپسې سرګندونو په دغه هیواد کې مېش افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر 28 اعلان وکړ چې د روان کال د ورستۍ میاشتې دسمبر وروسته به هیڅ افغان وګړي ونه شي کولای چې د اجازه پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په نوم یو خوځښت د شپږو هیوادونو لخوا د هاګ نړیوالې محکمې ICC ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت په بنسټ د ښځو او جنو د زورونې د دوسیې د سپارلو د پریکړې هرکلی کړی دی. د فعالانو د غټلې د شنبې د ورځې ناوخته د نومبر 30 په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو او جنو د بشري حقوقو نه د سرغړونو د دوسیې پلټنه د عدالت د ټینګېدو او د ټولنې د دغه کشر د غږ اوریدل ګڼل دي. د هاګ په خار کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC سارنوال د جمعې پورز نومبر 9 په یو اعلامیه کې ویلي چې شپږو هیوادونو چیلي، کاستاریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نه د سرغړونو دوسیه دغه محکمې ته د پلټنو لپاره سپارلې ده. د دغه محکمې یو لوړ پوړی سارنوال کریم خان د هغه دفتر ته د دوسیه د سپارلو د هر کلی په محل په دغه دوسیه باندې د هر اړخیزو پلټنو په ترسره کولو باندې ټینګار کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان نه ایران ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره د سرحد په اوږدو کې د دیوال او موانعو د رامنځته کولو کار په شدت سره دوام لري. د ایران دولتي خبري اجنس ایرنا د شنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر سکندر مومنی له قوله ویلي چې ایران د غیر قانوني اتباعو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د سرحد په اوږدو کې ډېرې هڅې کړي چې لا هم دوام لري. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ شنبه نومبر 30 د بریکس غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې که د ډالرو کمزوري کولو لپاره کوم اقدام وکړي په وارداتو به ګمرکي تعرفې 100% کې لوړ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړلې چې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین 13 میاشت د بریکس غړو هیوادونو مشرانو په یو غونډه کې په متحده ایالاتونو تور ولګو چې د ډالرونه د وسلې په توګه کار اخلي او دا یو ستره غلطي وبلله. ډونالد ترامپ په خپل ټولنیز شبکې ټروت سوشل کې د بریکس سازمان غړو هیوادونو نه غوښتي چې نه دي د ډالرو پر ځای د بل پولي واحد جوړولو هڅه کوي او نه دي د داسې پولي واحد ناتړ کوي چې د ډالرو ځای ونیسي. د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې د بریکس غړي هیوادونو دا کار وکړي ګمرکي تعرفې به پرې سل په سلو کې لوړ شي او د متحده ایالاتو په اقتصاد کې د پلور سره د خدای په امانۍ لپاره دي تیار شي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عربی امارات غړیتوب لري. د ایران دولتي رسنۍ رپورت ورکړی چې په سوریه کې د یاغي وسلوالو لپاره مخته ګرسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبې په ورځ ویلي چې د سوریه د حکومت او وسلوالو ځواکونو نه د ملاتړ څرګندولو لپاره د مشت سفر کوي. عراقچی ټینګار کړی د سوریه دولت ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پیغام رسولو لپاره د مشت ځم. په برتانی کې مشتي د سوریه د بشري حقوقو د سار ادارې د شنبې په ورځ ویل چې د بشار اسد زید یاغي وسلوالو د سوریه د دویم لوی خار حلب د هوائي ډګر په ګډون ډيري برخي تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. د هند د کرکټ بورډ مشر جی شاه پرون 1 دسمبر لومړی د کرکټ د نړیوالې شورا د نوي مشر په توګه کار پیل کړي او ویلي دي چې د کرکټ لوبه به نو لوړو درجو ته ورسوي. جی شاه د هند کورنۍ چارو د ځواکمن وزیر امیت شاه زوی دی. هغه د اگست په میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د غړو له لوري د کوم مخالفت پرته دغه موقف ته انتخاب شو. تر دې مخکې کرک بارکلی د ICC مشر و. هغه ونه غوښتل چې د دریم ځل لپاره هم په دې څوکۍ پاتې شي. جیشا شپږ دېرش کلن دی او دی په عمر کې د کرکټ د نړیوال شورا تر ټولو ځوان مشر شو او د افغانستان د لولس کلنو کرکټ لوبډلې د یکشنبې په ورځ دسمبر لومړۍ نیټه د آسیا کپ په سیالیو کې خپل دویمه لوبه په سریلانکا وبیلله. افغانستان په دغه ماتې سره نور د نولس کلنو د آسیا کپ سیالیو کې د وړاندې تګ چانس نه لري، که څه هم وروستۍ لوبه د سه‌شنبې په ورځ د نیپال سره ده. افغانستان د سریلانکا د 233 منډو په ځواب کې یوازې 112 منډې وکړې او ټول لوبغاړي په نویشتم اوور کې وسوځیدل. افغانستان په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه په بنگلاديش باندې بایللې وه. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د دسمبر لومړۍ نیټه له اېد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ایډز ادارې په خپل تازه راپور کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه کوي چې د ایډز پای ته رسولو په موخه د بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان په شان هیوادونو کې د ایډز سره د مبارزې یو لوی ننګونه د عامه پوهاوي نشتون په ګوته کیږي. په موخه رپورټ ته
کته هم په نړۍ کې ایډز په کمیدو ده، خو لا هم د ورکېدو ترک نه لګیږي. د ملګرو ملتونو د ایډز اداره یا یو این ایډز په خپل تازه راپور کې د ایډز د کنټرول په برخه کې د لوی پرمختګ خبر ورکوي، خو وايي چې نړۍ لا هم د دې ناروغي د ختمولو په لور پر سم لار نه روانه.
موږ د ایډز د مخنیوي په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ د درملنې د نوښتونو، د بشري حقوقو د ساتنې پرمختګونو او د ټولنیزو حرکتونو په مټ ترلاسه شوی دی. خو د بشري حقوقو په ساتنه کې لا هم لوی تشې شتون لري او همدا تشې نړۍ د ایډز د پای ته رسولو لارې څخه لري ساتي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره زیاتوي چې د نړۍ له 9.9 میلیونو هغو کسانو څخه چې د ایچ آی وی وایروس لري 9.3 میلیونه لا هم ژغورونکي درملو ته راسترسی نه لري. ملګری ملتونه وایي تیر کال شپږ لکه او ډیر زره کسان د ایډز اړوند ناروغیو له امله مړه شوي او په نړۍ کې 1.3 میلیونه کسان تازه په ایډز اخته شوي دي.
په 1980 کې کله چې زما د ماشوم د ایچ آی وی وایرس مثبت وښودل شو، ډاکټر هغه له روغتون څخه وشاړه څو په کور کې مړ شي. هغه غوښتل یو خالي ځای پیدا کړي څو نورو هغو ماشومان ته ځای پیدا کړي چې درملنه کېدای شوه. وروسته یو بل ډاکټر په 25 کلنۍ کې زما رحم لري کړ. ما داسې احساس کاوه چې زما خزینه توبې رانه غلا کړ.
د افغانستان په شان هیوادونو کې د ایډز د تشخیص او درملنې د مرکزونو نشتون سربیره د عامه پوهاوي کموالی د دغې ناروغۍ سره د مبارزې د لویو ننګونو څخه شمیرل کیږي.
لا هم ستونزې شته، ځکه چې ډېر زمونږ ډاکټر صاحبان، زمونږ صحي پرسونل حتی د ایچ آی وی ایډز په تداوي کې او د هغې په مخنیوي کې او د هغې د مریض په مراقبت کې د هغې د تداوي او د درملنې په ګایډلاینونو کې دومره ډېر معلومات نه لري. دا یوه خلا ده. د دې سره په څنګ کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي یو قسم د شرم احساس کوي او هغې خپل په وخت ستونو ته او تداوي ته نه حاضرېږي یا نه غواړي چې خپل ناروغي چا سره شریکه کړي.
د همدې کال په اکتوبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو وړتیا کم ده او ډیر خلک په لیرې پرتو سیمو کې د استوګنې لپاره اساسي درملو ته لاسرسی نه لري او دا وضعیت په ځانګړي ډول د هغو خلکو لپاره ستونزمن دی چې د ایډز پر وړاندې دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. زرګونو وسلوالو د شنبه په ورځ د سوریې د حلب ولایت ډېر برخې ونیولې، خپل کسان په خار کې ځای پر ځای کړل او د دې ولایت د نړیوال هوایي ډګر کنټرول هم تر لاسه کړ. برتانی کې میشه د سوری د بشری حقوقو څار ډلې ویلي چې د سوری جنوب ته د حکومت مخالف وسلوالو له پرمختګ سره روسیې د یک شنبه پورز هوایی بریدونه پیل کړی دي.
د راپورونو لمخې د سوری د حلب خار اکثره سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وسلوال د حلب خار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرونو کې ګرځیدل او د حلب له نیولو وروسته د دغه خار نړیوال هوایی ډګر هم نیولای دی. د دغه ډلې یو بي ځای شوی غړی څلوېښت کلن حمود الشیخ کیاري چې په 2014 کال کې په حلب کې د خپل کور پریښودو ته اړ شوی و اوس بیرته راستون شوی.
د خدای شکر دی چې خپل کورنۍ او گاوند څخه د اتو کلونو له جدایۍ لري توب وروسته بیرته ستون شوم. د کورنۍ غړي او گاونډیانو سره مو ولیدل او روغبړ مو ورسره وکړ. داسې خوښي چې بیانولای نشم.
د حیات التحریر الشام په نوم د مخالفو بسلوالو ناڅاپي برید په سوری کې کورنۍ جګړه بیرته تازه کړې چې په 2020 کال کې درېدلې وه. ادلب چې د حیات التحریر الشام وسلوالو وروستی مهم مرکز بلل کېږي، د ترکیې ځواکونو هم پکې ډېر دي او یو شمیر هغه وسلوالې ډلې هم پکې شته چې د ترکیې ملاتړ له ځانه سره لري. په برېټانیا کې میشتې د سوری د بشري حقوقو څار ډلې ویلي د سوری جنوب ته د حکومت مخالفو وسلوالو له پرمختګ سره روسیې د یک شنبه په سهار هوایی بریدونه پیل کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې روسیې د اتلب او هما په هغو کلیو باندې بمباري کړې ده چې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو پکې د برید مشري کوله. په سوریې کې د کورنۍ جګړې له زیاتېدو سره زرګونه خلک بې ځایه شوي دي.
زل خپل ماشومان او د ټولو خلکو سره د بریدونو او مرمایو لوجه وتلیو. مونږ له دې سیمې وتلی او بې ځایه شویو او هیله من یو چې په خوندي توګه بیرته کور ته ولاړ شو او خدای دې زموږ او د خلکو لپاره اسانه کړي. زموږ په کلی کې له یو خوا د الوتکو د بمبارد او له بلې خوا د بی پیلوټو الوتکو او د راکټونو مرمیو او هوایی بریدونو له امله کړیدلیو. ماشومان مو ډارېدل.
د سوری پوز ویلی چې پلسکونه عسکری پر حلب خار د یاغیانو په برید کې وژل شوی دي. د سوری د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال هم وژل شوی دي. د رپورټونو له مخې له چهارشنبه ورځې راهیسې پر روانو بریدونو او جګړه کې له 300 ډیر خلک وژل شوی چې لک تر لګه شل تنه ملکی وګړي دي. په بیان کې دا هم راغلی دی چې په روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک په اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدل داسې شرایط رامنځته کړل چې په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د جبهو سقوط او د اوسني وضعیت سبب شول. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. هند تمالری چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوم دورې پر مهال به له متحده ایالاتو سره ستراتیژیک اړیکې جوړې شي. خدا اټکل شته چې خای د نیوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ په سوداګری کو اړیکو کې لوړ ژورې موجودي. له نیوی ډیلی نه د انجانا پسریچا د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
هند هیله لري چې د ډونالد ترامپ په اداره کې به د واشنگتن سره اړیکې نوري ښې شي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د چین په اړه سخت دریځ خولو او د هند د آرام سمندر په حوزه کې هغه د چین په مقابل کې یو ښه توازن برابرول شي.
دغه په لومړی دوره کې د چین په مسله زیات تمرکز شوی وو او د چین باسته خورا زیاته توجه وشوه. زه فکر کوم چې هند هیله لري چې ترامپ په دې حق لا کار وکړي او د دواړو هیوادونو د همکارۍ لپاره به نوې لارې ومومي.
منتخب ولسمشر ترامپ مارکو روبیو د بهرنیو چارو وزارت ته نوموړل دی. هغه د چین په وړاندې سخت دریز لري. نوې ډلی اشاره کړې چې د نورو هیوادونو په سر د ترامپ د دویمې دورې په اړه اندېښنه نه لري.
پارلمنټ
یو زتا ستیا دونه کوم چې په حقیقت کې د څلور ملکونو د اتحاد یا ګوارد د ترامپ د ولسمشۍ په وخت کې پیاوړی شو.
ګوارد د متحده ایالاتو، جاپان، استرالیا او هند ترمنځ ملګرتیا ده چې د ترامپ د ولسمشۍ په وخت کې امنیتی او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي او هند د ترامپ په لومړي دور کې دغه اړیکې نورې پراخې کړي.
د هغه په دې دوره کې په ځانګړې توګه د دفاع او امنیت او د څېړنې او پراختیا په سکتورونو کې خورا لوی پرمختګ وشو.
هند هیله لري چې ترامپ به د روسیې په وړاندې نرم دریځ ولري او په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به فشار راوړي چې د هند لپاره به د واشنگټن او مسکو سره اړیکې اسانه کړي. د امریکا بندیزونو ته په پام نه کولو سره نوې ډیلی د مسکو سره اړیکو او سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
بهند یو څنور هم آرام کړی چې روسیا د زیات فشار لاندې نه وي چې دومره زیات په چین متکی وي.
په هر صورت د ترامپ سوداګریزي تګلارې په نوې ډالۍ فشار راوړلې شي چې د امریکا په وارداتو ګمرکي مالیات کم کړي. ترامپ هند د تعرفو نه په ناوړې استفادې تورن کړي او د نوې ډالۍ نه سوداګریز امتیاز بیرته اخیستي.
دوی بل سره راکړه ورکړه وي، یعنی د دواړو په ګټه وي. په دې اړه به خبرې وشي او بیا به جنجمن وشي.
نوی ډیلی د لومړي وزیر نریندر مودي او ترامپ د بخوانیو اړیکو په اساس راتلونکي ته هیله مند دي.
مودي ډیر فوق العاده سړی دی، ډیر فوق العاده. د سیاسي مشرانو ترمنځ طبیعي ښې اړیکې د اختلافاتو د کمولو او د اړیکو قوي کولو لپاره کلیدي دي.
هند ته هیله مندۍ سره سره د نابرابرو ننګور لپاره هم تیار دی. دا ودان جان عباس ریچارد د رپورټ پښتو ژباړه، نظراني یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې د شپږ ویشت زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوی شوی. دغه اداره د ولسونو نه غواړي چې د ژویو د ښکار کولو نه ډډه وکړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شپږ زره وحشي ژوو د ښکار مخنیوی کړی دی چې په تړاو یو او یا کسان نیول شوی دی.
په د سوال له سو یو کال څخه بیا تر دی اوسه پورې موږ تقریبا په مختلفو ولایتو کې د شپږ زره حیواناتو مخنیوي کړی دی. هغه حیوانات چې موږ د شکارچانو یا د هغو کسانو د لاسخه نیولې دي چې هغوی د دې حیواناتو شکار کوي او یا قاچاقول.
د چاپیریال ساتنې ادارې دغه چارواکي وایي هڅه کوي عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي څو د وحشي ژوو ښکارونه کړي او ژوي د خپل ولایت لپاره ښایست وبولي.
موږ ټول ولست په ټول ولایتو کې د ریاستو له طریقې څخه وایي ته اطلاع ورکړي ده چې د ښکارونه کړي او د حیوانات خپل ولایت لپاره زینت وبولي او د افغانستان سرمایه وبولي.
په ورته مهال کې ځنې کارپوهان بیا وایي هیواد کې د بي ضرورت ښکار مخنیوي ضروری دی. خو د ځنو ژوي ښکار ته په وړاندې کولو عاید هم لاس راوړل کېدای شي.
اچېرې تیوري دی وشي، تحقیقات وشي، هغه ژوي چې شمیري میلمي کېدای شي چې د افغانستان اسلامي امارات هغه بیا ښکار ته وړاندې کړي او د یګنا یو عاید چې سرچینه دی هیواد ته قربي. همداشان ځنې هیوادونه چې غواړي د افغانستان څخه ژیری چشمیری ډیر وي، افغانستان کولی شي چې بیا ځینې ژیری چشمیری ډیر وي نو هغوی سره هغوی ته یوه کړي وخا چې کوم شي د یو بله لویه عایدتي سرچینه د افغانستان اسلامي امارت ته کېدای شي چې وي.
خو ځینې خلک بیا په هیواد کې د وحشي ژوو د ښکار په بندیز خوښ دي.
اباز زرکون لکه وستل چی لکه زونی ولی زرکون ولی په ټپک وستل دا باندې دا نیم قصولی جبان سی دا ظلم دا
صاحب نه اوردان
چه کار میکردن میاو دنات پیدا میشد. اما از وقتی که امارات اسلامی آمده دیگه چه کار ممنوع کرده دیگه فعلا بند است.
پیش از این طالبان میآوردن دیگر آهو میآوردن، همی پرنجای وحشی حیوانات وحشی بازدنی امارات اسلامی که آمده ای چهار بند کرده شکار های جاره اصل کار کرده است. از این چیشان ما استقبال میکنیم بخاطر که نسل می ایوانات بخی از این افغانستان گم شده.
در چاپیرال ساتنی دی ملی داره دی معلومات و لمخی تروس پوری پا افغانستان که یو سلو اته دیرش دوله فقاریه حیوانات، سلور سواته ویش دوله مرغان، دو نوی دوله خزندگان، شپک دوله زمعه شتین او یو سلو یو دوله کبان پیجندل شویدی. غورزنگ دی امریکا غاگ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او کلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کلچ موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موگ بشپړ انځور درکوو.
آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال د اقتصادي ستونزو له امله راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي. راستانه شوو کډوالو امریکا غاټ ته ویلي چې یو خوا روزګار نشته او بل لور ته د خوراکي توکو لوړو بایوي ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. شمس آریانې په اړه رپورټ لري.
که ته هم له یوې خوا د کابل ښار اوسیدونکي د روزګار له نشتون څخه اندېښنه لري، خو بل خوا د سون او خوراکي توکو لوړو بیې ورځنی ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. دغه ښاریان وایي چې له هګیو نیولې تر بورې او مالګې د ټولو خوراکي توکو بیې په چټکۍ لوړیږي.
خوراکي توکي نسبت نور کلونو ته ډېر لوړ شوي دي او بیکاري خو بیخي بیکاري ډېره ده. بیکاري زمې کې بیخي کار نشته او توکي بیخي لوړ شوي دي. لکه مخکې هغې به یو قلب هغې به یو سل شپېته راتللې اوس دوه سوه دی شپه راځي. همدا سه بورا همدا سه قیمته شوی ده. همدا سه دال نه خو ټول شان قیمته شوی.
شروالین همدا وختنه ده چې دکانونه خپل د کنټرول لاندې ونیسي او نخنامې باید هر هفته کې یو وارد دوه وارد چکسي. او اسلامي امارات نه مختنه ده چې خلکو ته کاري زمينې مسايده کې او د تجارانو باندې کومه مالیه ټاکلې دې سه لګ مناسب سي سي ولایت توک لګ ارزانه هغه توزیع سي بازار کې.
بل خو د کابل شهر والی چارواکي د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د سون توکو لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو خبره هم کوي.
د کنټرول د قیمو لپاره د دې لپاره موږ ماهانه نرخنامې توزیع کوو او د دغو نرخنامو موږ بیا کنټرول کوو، دغو نظارت کوو، دغو دوکاندارانو کتابچه ګورو چې تاسو دغه مواد اولیه مواد په خلکو باندې خرڅ کړي دي مطابق د نرخنامې دی او کنه دی. او ټولو دوکاندارانو ته هم دا هدایت کړی دی چې هر چا باندې سودا خرڅوي هغه به تاسو په خپلو کتابچو کې هغه یاداشتونه لیکئ، یوه ورقه به هغو کس ته ورکوئ چې مشتری وي او یوه ورقه به یې تاسو سره پاتې کیږي.
که څه هم ښاروالي د توکو د کنټرول خبره کوي، خو بل خوا اقتصادي شرمونکي په بازار کې د عرضې او تقاضا د بې ثباتۍ تر څنګ ښاروالي د نرخونو په کنټرول کې هم پاتې یادوي.
په بازار کې د عرضه او تقاضا په اساس د قیمتونو نه ثبات او یا هم د دغه میکانیزم نه مراعتول د دوکانداران له لورې چې دا بیا د په بازار کې اندیتور بازار په معنا باندې ده او په دې برسیره د حکومت له لورې په بازارونو یا هم په تجارتي مارکیټونو کې با خصوص د کرنسۍ په برخه کې د ډیټیک فلیشن رامنځته کول، یعنی هغه حالت چې هم انفلاسیون او هم ډیپلیشن دواړه په یو تقاطع نقطه کې سره وسلوي چې خلک کانس کوي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د لوړو بیو پر مهال سوداګر د ډالر پورته کېدل د ستونزې علت یادوي، خو بلخوا عام شاریان دا ځکه یو بهانه ګڼي چې د ډالر د ښکته کېدو سره بیا هم د توکو بې پر هم هغه لوړ حالت پاتې وي. شام ساریان، امریکا ژغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت مرسیال برادلی سمیت وویل متحده ایالات ژمن دي چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس څخه ګډوډي کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې ترورستي فعالیتونو ته زمينه برابروي. متحده ایالاتو د حماس پر شپږ مشرانو بندیزونه اعلان کړل چې د ایران له ملاتړ څخه دغه برخمن اعتراګرې ډلې ته د وسلو په انتقال او د هغې د ترورستي فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا نه هم ځل دی چې امریکا د 2023 کال د اکتوبر له اومې راهیسې کله چې حماس پر اسرائیل خپل خونړی برید پیل کړ پر دې ډلې بندیزونه لګوي. د حماس په برید کې 140 امریکایانو په ګډون تر 1200 ډېر کسان ووژل شول او 251 کسان یې یرغمل کړل. د حماس لخوا قتل عام په غزه کې د اسرائیل حماس جګړې ته لمن ووهله چې په لسګونو زرو فلسطینیانو د مرګ ژوبلې لامل شو. د حماس دوه غړي چې د بندیزونو په نوي پړاو کې نومونه ذکر شوي دي په غزه کې میشتي. باسم نعیم د حماس یو لوړ پوړی غړی دی چې له روسیې سره ښکیل دی او نورو هیوادونو ته د حماس د پلاوی په ترکیب کې شامل دی. او غازی حامد چې د حماس د تبلیغاتي خپرونو مدیر په توګه یې دنده ترسره کوله او د حماس په استازیتوب په عامه توګه د وینا کولو واک لري. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې یادونه کړي چې حامد پخوا غزې ته د سرحدونو څخه د تګ راتګ څارنه کوله. هغه سرحدي پولې چې د ساختماني تجهیزاتو او موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي چې د حماس د پراخه زیرزمینی تونل شبکې د جوړولو لپاره کارول کیږي او په قصدي توګه د فلسطین د عامو وګړو پام ورڅخه اړولې دي. د خزانه وزارت په وینا د حماس درې نور په ګوته شوي مشرانو اوس په ترکیه کې میشتي. عبدالرحمن اسماعیل، عبدالرحمن غنیمت د حماس د پوځي څانګې د اوږدې مودې غړی دی چې په ډیرو ترهګریزو بریدونو کې ښکیل دی چې پکې په 1999 کال کې په تل ابیب کې په رڼا ورځ د یو رستوران بمباري شامل ده. موسی داود محمد اکری د حماس لپاره د ترکیې څخه غزې او لویدیځې غاړې ته د پیسو د لیږد اسانتیا برابرولې او د مخه د سړي تښتونې او وژنې په تور محکوم شوی و. سلامه ماری د حماس یوه چارواکې ده چې د دې ډلې لپاره مالي اسانتیا برابروي. هغه تر دې مخکې په 1993 کال کې په لویدیځه غاړه کې په یوه برید کې چې یو اسرائیلي سرتېری یې وژلی و په بند محکومه شوې وه. شپږم په ګوته شوی کس محمد نزال دی چې په مختلفو نړیوالو غونډو کې د حماس د ګټو استازیتوب کړی او له 150 کلونو راهیسې د دې ترهګرې ډلې ملاتړ کړی دی. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرسیال برادلی سمیت وویل د خزانه وزارت ژمن دی چې د اضافي عوایدو د خوندي کولو لپاره د حماس هڅې ګډوډې کړي او هغه کسان ونیسي چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد نشي کولای له حماس سره د معمول په څیر سوداګري وکړي. هغه په یو بیان کې اعلان وکړ موږ به په خپل واک کې د موجودو وسیلو کارولو ته دوام ورکړو تر څو هغه کسان په نښه کړو چې د حماس بې ثباته فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.